سلامون وقت مبخير در ازادی رو دیتا غاگی است مخی که دردی چی دخبران مطلب تلرشو خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی وای چې په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو څلورو کورنۍ څخه درې کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې یا خوراکي توکي پور کړي دي او دا شمېره په کلیوالو سیمو کې لوړه ده چیرې چې لارو پنځو کورنۍ څخه څلور پوروړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط د ډول اته 10,200 افغانۍ پوروړي دي چې دا د 560 ډالر معادل دی. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی چې د ملي امنیت پخوانی چارواکی کاش پټیل د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشري ته نوموي. پټیل چې پخوای د فدرال د عمومي مدافع وکیل او څارنوال په توګه دنده ترسره کړې غوښتنه کړې چې له اف بی آی څخه دې د استخباراتي معلوماتو د راټولولو رول واخیستل شي او دا اداره دې له هغو کارمندانو پاک کړلی شي چې د ټرمپ د پلانونو ملاتړ نه کوي. کاش پټیل چې هندي الاصله دی د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ملي امنیت سلاکار او د دفاع وزیر د دفتر د ریاست په شمول په څو مهمو چوکیو کې کار کړی دی. روسي خبرم دا چې په پاکستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د اسلام آباد په وروستیو مظاهرو کې د افغانانو د ګډون اداره کړه. سفارت وروسته لدی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او ځینو نورو چارواکو ویل چې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو په مظاهرو کې افغانانو هم برخه لرله او دوی لږ تر لږه 10 افغانان نیولي دي. پرون په خبر پاڼه کې ویل چې افغانانو په دې مظاهرو کې برخه نه ده اخیستې او په دې اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې د افغان کډوالو د ضرورت لپاره پلمه کېدای شي.
یا د ژوند شتمنۍ
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو نن زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د دسمبر لومړۍ نیټه له ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1988 میلادي کال کې د وژونکې ناروغۍ ته د خلکو د پام اړولو لپاره ونمول شو او له هغه وروسته هر کال په دې مناسبت د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د مرستو ټولولو ما په هاوی او د دې ناروغي له ناروغانو سره د توپیری چلند د پاتې رسیدو په خاطر غونډې او سیمینارونه جوړی شي. د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال د دسمبر د لومړۍ په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې په نړۍ کې لخپلو شریکانو سره اوژه په اوژه پر مشان او ولسونو ژغ کوي چې د روغتیا اساسي حق ته د خلکو د رسیدو لپاره هلې ځلې وکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس حاضر دمه په نړۍ کې څکم 40 میلیونه انسانان په اچ آی وی اخته دي چې په هغو کې 2 سلنه تر 14 کلونو کشر ماشومان دي. په افغانستان کې پر ایډز د اخته کسانو کارش میر په بیلابیلو دلایلو څرګند نه دی. په 2006 میلادي کال کې د افغانستان د همغه محل د روغتیا وزارت په هیواد کې د ایچ آی وی په ویروس د ککړو کسانو شمیر 2004 نیوی تنه اعلان کړی وو. خو د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې په جنوبی او ختیځ آسیا کې څکم 4 میلیونه انسانان له ایچ آی وی سره ژوند کوي. په دې خبرونه کې د ایچ آی وی ایډز پر نشو درملنې وقایې له ناروغ سره د چلند او نورو مربوطو موضوعاتو په اړه له خپل درانه میلمه ډاکټر صاحب فرید بزګر سره خبرې کوو. زموږ میلمه ډاکټر فرید بزګر د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي او وقایې په برخه کې ډیر کلونه تجربه لري، عملي کار یې کړی دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی وایم.
السلام علیکم.
ستړي مشه ډاکټر صاحب، راځي چې د ایډز په اړه خپل خبرې لدی پیل کو چې نه هي څه دي. یو سړی به څنګه پوهیږي چې په خپل ایډز دی او بل څوک په ایډز اخته دی؟
ډیره مننه. د ایډز فرق د نور ناروغۍ سره دا دی چې دا په ډیر وخت لپاره کلونه په همداسې بدن کې پټ پاتې کیږي، بې د دېنه چې خپل شخص ورته متوجه شي، بې د دېنه چې نور څوک یې وپېژني. کله چې د ایچ آی وی وایرس د یو انسان بدن ته داخلیږي، په لومړیو کې کوم خاصې نښې نه لري. ممکن د وایرس د رسېدلو نه وروسته یو څه موده، دوه تر څلور اونیو کې دا عادي ریزش ډوله یو څه تکلیف ولري، خو دا ډېر دوام نه کوي. یو څو ورځې وروسته دا درد کېږي. د منځ زی تر څو پورې چې د دغه اخته کس یا هغه شاته چې دا وایرس رسېدلی دی د دوی مقاومت یا د بدن دفاعي سیستم بیخي د منځه لاړ شي یا ډېر ضعیفه شي، نو هغه وخت دوی که د ایډز نښې نښانې پیدا کېږي.
مهمه پوښتنه وه چې د ایډز او ایچ آی وی فرق څنګه وکړو، کوم شي ته ایډز ویلی شو کوم ته ایچ آی وی؟ مننه.
ایچ آی وی د ایډز د ناروغۍ عامل دی، وایرس دی یو ډول، او ایډز ناروغي ده. ایډز هغه ناروغي ده چې د ایچ آی وی د قبله رامنځته کېږي. ایچ آی وی چې کله بدن ته ورسېږي نو دا ورو ورو د بدن هغه دفاعي سیستم ورو ورو د منځه وړي تر څو چې بیخي ضعیفه شي او یا بیخي د منځه لاړ شي. نو هغه وخت کې د ایډز علایم رامنځته کېږي چې ما مخکې مې ویلي دا کلونه وخت نیسي، ممکن په ځینو کسانو کې تر لس کاله پورې یا ډېر د هغې نه ډېر وخت ونیسي چې په د ایډز ناروغي راښکاره شي. د هغې نه پټي زموږ او ستاسو په شان دي په ټولنه کې عادي ژوند کوي، د ظاهر نه نه معلومېږي چې دا ناروغه دی. او دغه ډېره خطرناکه دوره ده، ځکه دا ټولنه کې د وادي شخص په صفت ژوند کوي، او په دې دوره کې دا ناروغي نورو ته لېږلی شي، نور پخته کولی شي. نو د کله چې دغه ایچ آی وی د بدن دفاعي سیستم بالکل د منځه ویسي، نو شخص کې دغه بیا د ایډز ناروغۍ نښې نښانې را پیدا کېږي چې د هغې عمده نښې دغه د بدن د وزن کمېدل دي ډېر زیات. نو په ایډز کې کله چې په شروع کې افریقایي هېوادونو کې ولیدل شو، دې ته د ډنګرتیا ناروغي ویلی نه شي، کسان دوی ونه پوهېدل چې دا ایډز دی. کس به ډېر ډنګر شو، ورو ورو نور دغه به شو، مړ به شو. نو د لومړی نوم یې هم د ډنګرتیا ناروغي وه. نو بدن ډنګر کېږي، د بدن مقاومت د منځه ځي، نور ناروغۍ په مقابل کې مقابله نه شي کولی، لمفاوي عقدې پړسېږي، زخمونه خولې کې دې کې زخمونه پیدا کېږي، او دوامدار اسهال ورته پیدا کېږي، ټوخی ورته پیدا کېږي، سینې تکلیفونه ورته پیدا کېږي، چې دغه د ایډز هغه پرمختللی حالت.
خانو کې چې تاسو هم ځینو ته اشاره وکړه، تبه د ستوني درد، د بدن خارښت، ستړیا، د بندونو درد، د عضلو درد، د غدو پړسوب، سیدی دغه ټوله نښې
دغه ما وویل چې ریزش ته ورته یو ناروغي رامنځته کېږي په شروع کې، چې همدغه نښې چې تاسو ویل هغه په هماغه یي چې ستوني درد دي، د لمفاوي غدو پړسوب، ستړیا، او دا هېڅ دوام نه کوي. دا منځ دي شخص عادي ژوند کوي، ډېر وروسته دا نور الغیم چې ډېر پیشکښه دي هغه رامنځته کوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې وویل چې یو څوک ممکن ایچ آی وی ولري، کلونه پې پوه نه شي، او دغه د دې ناروغۍ هغه تر ټولو خراب حالت همدا دی، خطرناک حالت دی چې یو څوک په ځان نه پوهېږي. دغه نښې که څوک ممکن، آیا ټول ناروغان دغه ټوله نښې لري، او که ممکن یو څوک یوه نښه ولري، دوی ولري، نورې ونه لري، او که ولري باید څه وکړي؟ آیا په هره معاینه کې بیا ورته معلومیږي، او که نه مخصوصه معاینه ده چې په هغې کې معلومیږي چې دا سړی ایچ آی وی لري او که نه لري؟
د ایچ آی وی لپاره ډېر خاص ټیسټونه دي چې بلخاصه فقط مغه د ایچ آی وی ناروغي، ایچ آی وی په بدن کې معلوموي چې دغه شخص په ایچ آی وی باندې اخته دی، چې د عادي خلکو لپاره نه کېږي. نو کله چې د ایچ آی وی وایرس خپل ایچ آی وی وایرس په بدن کې پیدا شي، هغه ته ایچ آی وی پوزیټیو وي، یعنی هغه کس چې په بدن کې د ایچ آی وی وایرس را پیدا شوی دی، نو که چېرته دغه کس ومنل شي، نو د هغې بیا ژوند فرق کوي د نور خلکو سره. فرق په دې معنا باندې چې دوی خپل ځان د نورو ناروغۍ و نه ځان وساتي. ما مخکې مې ویل چې د دوی مقاومت بیخي د منځه ځي یا بیخي ټیټېږي، نو نورو ناروغۍ باندې چې عادي کس ورسره درد کولی شي، مقابله کولی شي، دای ورسره نشي کولی چې ډېر ورو ورسره مقادر کوي. هغه ناروغي په دوی کې ډېر زیات دوام کوي. مثلا که یو عادي کس په اسهال باندې اخته کېږي، هغه اسهال یې د دوا ورکول وروسته ښه کېږي، خو که چېرته یو څوک د چا د ایچ آی وی د کابل مقاومت راټی شوی، نو دغه سال ډیر دوام کوي، سینې تکلیف کولري، سینې تکلیف یې ډیر دوام کوي، ممکن همدغه شی نه د دې د مړینې سبب شي.
بله، همدغه شی ده چې موږ ورته وایو چې د بدن مقاومت ختم شوی دی، د مقاومت سیستم یې له منځه تللی دی. همدغه شی ستاسو منظور دی کنه؟ قدرمن اوریدونکو ته هم وایو چې که چېرته د ایچ آی وی ایډز په باره کې پوښتنې لرئ، نو ډاکټر صاحب فرید بزګر زموږ میلمه دی، ستاسو پوښتنو ته به ځواب ووایي. ډاکټر صاحب، مخکې تر دې چې زه پوښتنه وکړم، تخنیکي همکار مې وایي چې یو اوریدونکی شته، نو لومړی نوبت ستاسو دی، مهرباني کوئ.
سلام علیکم صاحب.
مهرباني کوئ صاحب.
ډاکټر صاحب، نن دا پوښتنه ده صاحب چې زه په خپله ما دغه ګډه واورېده چې داسې هغه سړی ډنګریږي، داسې کېږي، هسې کېږي، هغه هغه ګډه ما ټوله واورېده. زه په خپله په یو وخت کې په وخت ځوانۍ کې اوس هم یو 15 اولادونه دي صاحب، په بخښنې، نو 15 اولادو پلار یم. اوس وخت کې چې واده مې نه وکړه، ډېر ځوان وم، تکړه وم، ښه قوي وم، اوس مې ډېر وجود ډنګر شوی، او دغه نښې نښانې چې ډاکټر صاحب وویلې، دغه نښې نښانې په ما کښې نه شته، نه دسان، نه کوم مرض سره، کوم مرض مې چې ونیسي ډېر مې نه هغه کوي، ضعیفه کوي، یا مثال داسې نور مې وجود داسې غوښه یې پاکه توی ده. ډاکټر صاحب څه هغوی چې دا څه مشکل؟
بله، تاسې ټېلیفون مه قطع کوئ، تاسې ودرېږئ که ډاکټر صاحب کومه پوښتنه له تاسو څخه درلوده. ډاکټر صاحب، دوی ته څه وایست؟
دغه غټه اشتباه ده چې معمولا خلک کوي، داسې نه ده. د ایډز ناروغۍ نښې نښانې د ډېرو نورو ناروغیو ته ډېر نږدې دي، پاتې کېږي، او کله چې د بدن مقاومت ټیټ شي، نو هره ناروغۍ چې دته راشي، هماغه نښې په دوی کښې ډېرې متبادل کېږي. دا خوشبخته دی چې دغه دی ډنګر دی، ځکه خپله چاقوالی غټه ستونزه ده په ټوله نړۍ کې، خو چون نورې نښې نه لري او کوم دوی دغه نه لري داسې خاص.
اما ډاکټر صاحب، یو څوک نا ببره ډنګریږي، یعنی دی مخکې چاغ و اوس ډنګر دی، بېدلیله دا بېدلیله په خپله کومه ستونزه نه ده؟
یوازې ډنګرتیا نه ده، قسم نورې نښې، نورې ناروغتیا هم ورسره د مقاومت راټیټ شوی، لکه دوی چې ویل دوی نور ناروغۍ نه لري، نو دا بېخي بېغمه اوسي. او د ایډز کوم خاص دغه ور دې ته نه شته، دی حتمي نه ده چې تل ډنګر شو او خدای ناخسته دا دې په ایډ باندې اخته.
هو، نو ټوله دې دې شي ته متوجه اوسي، دغه څو نښې چې ډاکټر صاحب بیان کړې حتمي نه ده چې خامخا به تاسې هم دغه ناروغي لري. خو راځئ ډاکټر صاحب په دې هم خبرې وکړو چې دا ناروغي څنګه پیدا کېږي، څنګه یو سړی پې اخته کېږي. خو تخنیکي هم کار وایي چې اورېدونکی لرو، موږ همیشه اول نوبت اورېدونکو ته ورکوو. مهرباني کوئ صاحب.
مننه ډاکټر صاحب، زما دغه پوښتنه ده، دا درې میاشتې کېږي چې دا زما ملا خوږېږي، او ما عکس واخیستې، بیا په هغه کښې ډاکټر راته وویل چې مقصد دا ستاسې کومه ملا چې ده دا د رګو د پلو مسله ده. نو بیا ولاړم هغه د رګو د پلو دې ته، نو که څه هم دا موضوع د داهر د ناروغۍ څخه بدله یې یا دغې، زه په بله موضوع کښې هم ډاکټر صاحب ته بخښنه غواړم. او مقصد زه ډېر په عذابېږم، داسې ته د ملا د پستې غوښې مې درد کوي، که ډاکټر صاحب چېرې په دا باره کښې معلومات راکړي.
ډېره زیاته مننه. خو له اورېدونکو هیله ده چې په کومه موضوع چې موږ بحث لرو په هماغه موضوع کې که پوښتنه وکړي ښه ده. او زه نه پوهېږم چې ډاکټر صاحب هر برخه ځان ته ډاکټر لري، تاسو ته خو اوس معلومه ده چې په هره برخه کې ځان ته تخصص پکار دی. ډاکټر صاحب، په دوی ته څه وایست؟ ستاسو خوښه ده که لنډ څه؟ او زما پوښتنه مو هم په یاد ده چې څنګه دا ناروغي انسانانو ته خپرېږي، څنګه یو انسان پې مبتلا کېږي؟ شاید ډېر زیات عوامل ولري، یو څو ته اشاره وکړئ.
بالکل، اول به د اورېدونکو ته راشو. دا د ایډز پورې ارتباط نه لري، نو ښه به دا وي چې دغه کوم مربوطه ډاکټر یا دغه یې هغه ته ورشي، او تکلیف د ملا تکلیف څه چې لري د هغوی غم وخوري. نو را به شو د ایډز د خپرېدو لارې چارو ته، چې کوم طریقونه دا انتقالېږي. فکر کوم ستاسې پوښتنه به همدغه وه.
زما هو، څنګه یو انسان ته دا ناروغي انتقالېږي؟
نو د دې دغه دي غیر محفوظ جنسي اړیکې دي، کچته د یو شخص چې ایچ آی وی ولري دا غیر سره غیر محفوظ جنسي اړیکې ولري، یعنی چې غیر جنسي اړیکو څخه مقصد د کانډوم نه استعمال دی، کاغه ونیشي نو امکان لري چې دغه شخص نه چې د یو نه بل ته او د بل نه بل ته، یعنی دواړو نه امکان لري که دا یې ولري د ده نه بل کس ته یا د بل کس نه دې کس ته انتقالیږي. دا کېدای شي د ښځې نه سړي ته، د سړي نه ښځې ته، د سړي نه سړي ته انتقال شي. خوشبختانه زموږ شکر الحمدلله په افغاني ټولنه کې داسې دغه مراودات کم دي، خو بیا هم انساني ټولنه ده، څوک نشي ویلی چې دغه دي. بل د وینې د لارې دی، د وینې د لارې هغه مختلف شکلونه دي چې که د یو ناروغ مریض چې ایچ آی وی ولري د هغې وینه بل چا ته سالم سړي ته ورشي، یا د انجکټیو ډرګ یوزر، یا د مخدراتو د زرقي مخدراتو استعمالوونکو د لارې که وسایل چې یو بل استعمالوي هغې کې یو ایچ آی وی ولري په خپله وینه کې، نو دغه که چېرته هماغه سنه یا نور وسایل په شریک استعمال شي نو هغه بل ته انتقالولی شي. بل د مور د مور نه ماشوم ته دی فیصدي ګرچې ډېره کم هم ده، خو کېدلی شي په کله چې ماشوم د مور په ګېډه وي، کله چې د ولادت په وخت کې او کله چې شیدې ورکوي، نو دغه حالاتو کې هم دغه ناروغي ماشوم ته انتقالولی شي، خو د هغې کې فیصدي خورا کمه ده.
لیکن ډاکټر صاحب ما چې کوم احسای مخې ته دی چې سټوډیو ته راسم ولوستې چې تقریبا 40 میلیونه انسانان په ایچ آی وی اخته دي، په دې 40 میلیونو کې 2% هغه ماشومان دي چې تازه زیږیدلي دي، تر 14 کلنۍ پورې رسیدلي دي، نو دا به حتما له خپل مور نه دا مرض ورغلی وي د زیږیدو په وخت کې. خو په هر حال دا احتمال هم شته، او د دې احتمال بیا زموږ په ټولنو کې داسې ویل کېږي چې هغه خلک چې په ایچ آی وی اخته دي ډېرې له بهر نه راغلي دي، بیا خپلو کورونو ته چې تللي دي پروایه نه ده کړې، طبعا چې ښځې لري ژوند لري، نو په دې شکل سره هم مېرمنې ته ممکن دا مرض انتقال کړی وي او اولادونو ته هم انتقال کړي. یو بل موضوع هم
زمونږ په ټولنه کې اکثرا دغه دا بدبخته دا د ایډز ناروغي د نورو ځایونه راغلې ده. اولې پېښې چې ما تقریبا د 1996 کال نه زه په دې ناروغۍ د ایچ آی وی سره کار کوم او په مختلفو سطحو باندې، نو اولینې پېښې چې موږ لیدلې اکثر په هغه فامیلونو کورنیو کې وي چې په عربي هېوادونو کې کار کوو، هلته به ایچ آی وی اخیستې وه او هغه به انتقالوه دغه ته د خپلو کورنیو ته، ښځو ته چې ښځو په دې کې ګناه نه درلودله، او بېرته به مغه د اصلي د ډېرې متضرلې به هم کورنۍ وي د دې خلکو چې دغه مرض اخیستی دی. او لین د ایډز ناروغ چې ما لیدلی دی په افغان مهاجرو چې سعودي کې یې کار کوه، او بېرته د سعودي نه هغه وخت پاکستان ته بېرته دیپورټ شوی و او هغه د سعودي نه راوړ و. وروسته نور ناروغان چې ما لیدلي اکثرا په ادبي عماراتو کې کار کوه، هغه کارکوونکي چې یا یې نور ښځو سره یا جنسي اړیکې درلودلې او د هغه ځاینه ایچ آی وی اخیستې وه او بیا انتقال کړی وو خپل فامیل ته یا خپلې ښځې ته یا
دغه. ډاکټر صاحب دلته یو بل موضوع ده چې دغه ناروغي ډیره بدنامه شوې ده، یعنی اول خلکو دا اورېدلی دي چې دا یوازې د جنسي اړیکو له طریقه له یو انسان بل انسان ته سرایت کوي، حال دا ده چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې د وینې له لارې له نورو طریقو هم دا ناروغي انتقال پیدا کوي، او د دې لوی عیب دا ده چې هغه څوک چې په مبتلا شي هغه بیا ناروغي پټوي، نه افشا کوي، او دا لا ډېره بده ده چې کله افشا نه شي نو درملنې به څنګه کېږي، وقایه به څنګه کېږي، او له نورو ته له خپرېدو مخنیوی به څنګه کېږي. دغه مسله باندې هم که یو څه رڼا واچوي چې دا ناروغي خامخا له جنسي اړیکو هم له یو انسانه بل ته انتقال نه کوي، لکه څنګه چې تاسو وویل چې د وینې له طریقه هم کېدای شي. او زموږ په وطن کې یو بله مسله هم که تاسو توجه کړې وي چې مثلا یو سلمان له یوې چاړې له یوې پاکینه د څو کسو لپاره کار اخلي، یا فرضاً ډېر درملتونونو کې کمپوډران ممکن له یوې ستنې څو کسانو ته پیشکاري ورکړي چې دغه هر یوې دا احتمال زیاتوي. مثلا که یو څوک د چا سر خري او سرې ویني شي او هغه سړی مبتلا وي په ایډز باندې ایچ آی وی باندې، دا هو دا په همدغه پاکي باندې د بل چا سر وخري او بل هم سر ویني شي یا ږیره ویني شي، نو دا احتمال شته. یعنی زما منظور دا ده چې یوازې دغه جنسي اړیکې هم نه دي، بلکې زموږ په وطنو کې خصوصا نور عوامل لا ډېر مؤثر دي او ډېر رول لري. نو باید خلک حتما دا ناروغي لکه څنګه چې بدنامه شوې ده هغسې ونه ګڼي، که څنګه؟
بالکل همدغشان، دا ډېره مهمه موضوع ده. د ایډز د بدنامۍ یو علت همدغه ده چې ټولنه کې ټول اکثریت خلک فکر کوي چې دا د جنسي اړیکو د کبله رامنځته کېږي یا بل ته انتقال کوي، خو داسې نه ده. د وینې نه 100% که چېرته د ایچ آی وی کس وینه یو بل روغ کس ته ورکړل شي چې هغه ضرورت لري، مثلا ناروغه دی هغې ته ورکړه شي ایچ آی وی هغې ته انتقال کوي، حالانکه هغې څه جنسي اړیکې نه دي درلودلي. مثلا د مور نه ماشوم ته انتقال کوي، هغه ډېره کمه فیصدي مانی، خو ماشوم ته د انتقال امکان شته دی چې انتقال شي، نو د هغه خو پکې نه دی انبالي. لکه مخکې چې تاسو اشاره وکړه، دغه وسایلو نه چې ګډ استعمالېږي یا متعدین دي په ګډه دغه استعمالېږي، یا سي کارکوونکي دي بې غوري کوي، هغه وینه چې مانی ککړ سامان دی هغه مانی جراحي صورت نیسي، یا ستنه بل مدسته کوي، یا دغه په نایانو کې موضوع ده چې هغه فیصدي ډېره کمه ده، خو د انتقال لامل کېدلی شي هغې ته انتقال شي. نو یوازې جنسي اړیکې نه دي چې ایچ آی وی انتقالوي، نورې لارې دي چې دغه ناروغي انتقالولی شي د روغ د ناروغ انسان نه یا ایچ آی وی لرونکي انسان نه روغ انسان ته. او دغه بله بدبختي زموږ په ټولنه کې دغه ده چې دې سره یو پیغور یا شرم شامل دی، اکثرا خلک یې پټوي چې دا ناروغي لري، نو خصوصا په سړو کې. نو یو سړی په یو ټولنه کې مونږ په دا کې ولایت نوم نه ښیم، همدغشان چې مخکې ما وویل دا د یو عربي هیواد کې کار کوم، دغه انتقال شو مرضي انتقال کړل یو د جنوبي ولایتونو ته، او هغې فامیل دغه شو که چې سړی وفات شو بیا وروسته ورپسې ښځې درلودله، هغه هم دغه شوله، او ټوله پلا په شروع کې دوی په ښځه باندې اچوله که ناروغي د بل ځای نه راغلې.
بله ډاکټر صاحب، ایډز یا ایچ آی وی د نری رنځو یا ځینې نورو ناروغیو په شان خو به نه وي چې که څوک له ناروغ سره یو ځای ډوډۍ خوري، له عین لوښو نه استفاده کوي، له دې طریقه خو نه انتقالېږي.
د ایډز مشخص انتقال مشخص لارې دي، غیر دغه نه ایډز د ایډز انتقال سبب کېدلی نه شي. یو ډېر بده دغه چې یو قصه چې زه د دې ناروغۍ مخکې مې چې ما ډېر زیات کار کړی هغه لرو، هغه په دغه کې د قبایلي سیمو کې یو مونږ ته راپور، هغه وخت مونږ د افغان مهاجرینو سره په پېښور کې کار کوو، چې دغه شان ته یو څوک دی ایډز لري، او دغه دی په هغه وخت کې د ایډز پېښې ډېرې کمې وې. نو دا د کوم عربي هېواد کې به کار کوو، هغه بېچاره ټکر کړی و، ټکر کې تصادفي دې ته اینه ورکړل شوې وه، او په اینه کې ایچ آی وی وو، هلته ورته شوې نه وه، یاشه چې بېغوري شوې وه، خو دې داغې نه اخیستې وو. دا چې کله راغلی وو ریپورټ کړی وي یا بېرته رالېږلی خپل کلي ته چې راغلی وو، خلکو عمومي شعور عمومي پوهه د ایچ آی وی او ایډز باره کې بېخي هغه وخت کې صفر وه، هېڅوک نه پوهېدل چې دا چی دی. ډېر کم خلکو معلومات درلودل. دا د 1906 1909 دا څه قصه ده، 1909 1909 دغه وخت قصه ده چې مونږ په مهاجرینو دپاره کار کوو، او د پاکستاني ټولنې دپاره کار کوو، د ایچ آی وی ایډز برخه زیاته د مغو دپاره. نو کله مونږ ته راپور راورسېږي چې دغه شانته یو کس راغلی دی په کلي کې دی، او ډېر بد دغه اوس بده رویه ورسره کېږي. نو مونږ یو ټیم زما په شمول باندې ګرچې هغه وخت ما د مخدراتو برخه کار کوو، خو یو مشاور په صفت مونږ ایچ آی وی ډپارټمنټ سره کار کوو. زه ما زمونږ یو انګلیسي همکار و چې هغه د ایچ آی وی د ایډز مسؤول، او یو بل پاکستاني همکار مو، مونږ لاړو هغه ساحله چې ورلو، ډېر زما د ژوند بدترین دغه پېښه وه چې ما لیدلې ده. دا هلک ځوان هلک راغلی خپل کلي ته رالېږل شوی دی، د محکوم دی نه چې دا په ایچ آی وی باندې اخته و. دې خپل پلار ته ویل دي چې زه ایډز لرم، سر بیچاره په هیر نه پچیر چی شه ده نه دیگه ده کمپورتر یا کمپسی کارتون که چی و اغم دونه پرو معلومات نه دولو داغه ویچه ما زوی ده بفلانی خار داغه نه ملک نه را لگله ده داغه تکلیف لری اتسو وکم آغی چه وریدی لا بس یه زی زوی ملکا و یه ده کلی نه لار شه تاسی و تاس خود طول ناروغی طول کلی پاخته کیگی نو دستاره میران شوی چه چه قیصه ده دالا کردن او رسلی چه طول کلی داغه نخبر شوی ده کسی نخبر شوی چه فلانی ایر ده بیدیو ده غلط معلومات بور کری یه بلشه او نو راغلی خلکو تو جاگه شوی ده پلارت اولوی چه تاس باید کور نوزه یه ده زوی ملکا او یا داغه که ده بلشه ده او داغه که نو په مشوره باندې دې ته بیچاره ته ورکوټه کوټه گئی جوړ کړې په کوټه کې ورکوټه سوره کړې و سوره کې به ورته ډوډۍ ورارته ولو د باندې باندې هغه وو نو موږ چې وو لوشته و زیات مار شانتي یو کوټه ډیر لږ د کلی نه ورته کړې و او یو سوره په کې چې هغه نه به ډوډۍ ورته ورارته ولو هغه باندې وو نو موږ د انګلیسي همکار چې ورغه د کلی خلک راغون شوي چې دنه د پېښور نه خلک راغلي دي انګریز هم ورسره دی نو دغه شو ورلو هغه د سوره غوندې چې هغه خلاص کړ ډېر ټول کلیوال تقریبا راغون شوي دي دغه ګوري د حالت ګوري نو چې راغی دغه شو هغه په ګډه دا کته ډېره جالبه ده په دې کې هغه ستاسو سوال چې دی هغه هم جواب دی نو دغه شو دروازه غوندې جوړه کړل چې دا سړی ترې راووسي ډېر بد حالت کې نو د یې ورسره په غېږه ورکړله د خلکو مخکې دوی ته وښودله چې ناروغي د غېږې ورکولو باندې نه انتقادېږي تاسې دا هلته اچولی دی د دې سوفت اس لاس ورکولای شي ویګه خسته ورکولای شي د دې لا د ناروغي نه انتقالېږي بیا یې چاته ویلې ګلاسو بیر او کلی بیر او وختلې دا ولې هغه سړی له ورکه چې وس کلی نیمه تر وخت سره خپل وس کلی خلکو ته وخدل چې ناروغي د وبو د ګډ ګلاس دغه نه انتقالېږي انداسې نور نو خلک لږ لږ پوه شي چې څه کیسه ده هغه سړی ما سړی بیچاره وویلې چې زه په ډېر امید باندې هغه مملکت نه ښځه راوشړم زه خپل کورنۍ لره رالم چې دوی مره پناه مریضي ما زه به مرسته وکړي خو مخکې د دې نه چې ما ایډز ووژنې زه د خلکو وژلم د ټولنې وژلم ځکه په زندان غوندې ځای کې واچول څو میاشتې زه هلته پروت م د دې نه موږ یې ویډیو هم جوړه کړله ویډیو په پښتو دري باندې دغه شته موږ نشرات
ډیره مننه سلامت اوسه قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په دې پروګرام کې د ایډز په اړه خبرې کوو ایچ آی وی ایډز په اړه کې خبرې کوو د دسمبر لومړۍ ورځ ده ډاکټر فرید بزګر زموږ میلمه ده د دوی څخه به د ایډز ناروغي د مخنیوي او درملنې په اړه هم ورسته پوښتنې وکړو خو اوس یې اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي راډیو
بله السلام علیکم
و علیکم السلام
لال میر ناصر يم د هلمند ولایت ګرمسل له سوال نه اړیکې نیول
مهرباني کوئ ناصر صاحب
مننه خیر سګی تاسو ته د خبرونه ملمنه سلامونه احترامات نه خله تقدیموم
کور دی ودان مننه
اول خو تاسو موضوع ان شاء الله د ایس په برابر به خبرې کوی نه
بله بله او
اول په خبره ده چې دغه مرض څه ده دا مونږ اوریدلې دي سیاواز دي د سنه سي خدای نه خسته دی بد لمن لا عمل اصل داخليږي بله هغه د سده چې د پیشکاری او د شناوړ شان لا عمل داخليږي بعض افغانان دا بخي او هغه غني مثال دا یو غلط مرز ده نو مرز سره د حلال طرفه دا باید موږ تاسو په غور ونه غنو دا
ډیره مننه سلامات اوسه ډاکټر صاحب هم پرې خبري وکړي او وی ویل چې دا حتمی لدی بله
بله کله نو ته باید درمن لپاره باید دوا ډیر سترسو د مرز مخنیوي وشي
ډیر مننه سلامات اوسه یو بل اوریدونکو هم لرو بیا به ورشو ډاکټر صاحب ته فکر کوم چې نه له سټوډیو سره وصل دی ښه مهرباني کوئ ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی مهرباني کوئ صاحب خبري وکي تاسو له سټوډیو سره وصل یاست نه خبري ونه کړ خیر ډاکټر صاحب اوس به په دې خبري وکم څو پوښتنې دي یوې به ته جواب راکړي یو دا چې د دې لپاره چې یو څوک په ایچ آی وی اخته وي آیا علاج کېدای شي معالجه ممکنه ده
HIV یا د ایر د ناروغي د کورټ درمل د وسه پر د تجربه لاندې دي او لا بازار ته نه دي ارزښت شوی چې مستې ناروغي باندې بي سي خو خوشبختانه هغه په شروع کې چې مستې دي هغه وسه مدد کړي وسه داسې درمل دي چې HIV د انټي ریټرو وایرل درمل ورته وای چې دا اچ آی وی د مېن دوري یا نه په بچ نور په بدن کې دغه شی یا نه په پرمختللو هیوادونو کې وسدا درمل دي چې هغه څوک چې په اچ آی وی لري هغه په اچ آی وی پاتې کېږي. ډېر کمې پېښې ایډس ته پېښنه کوي، دا نه پرېږدي چې مریض ناروغه شي. نو بدن کې اچ آی وی د مېن دوري اچ آی وی هغه کوم شکل باندې چې دا ډېری ګرځېدې د دوه طریقې مخې نیسي. نو اوس داسې درمل ډېر زیات مارکیټ کې موجود دي، د ډاکټران پلاس کې دي سي دي چې د اچ آی وی د ډېرښت مخه نیسي او پانه ستونزه چې هغه حل شي.
بل او آیا واکسین تر اوسه جوړ شوی؟
نه، بدبختانه د اچ آی وی واکسین باندې کار کوي، تر اوسه په دې خاص معلومات ماته نشته چې واکسین دې تطبیق شوی دی. د لومړني کارونه د هغې لپاره کېږي، خو چې د زړهعام نور واکسین په شکل باندې بازار ته ارزه شي نشته.
بل تاسو ویل چې داسې درمل وسشته چې د اچ آی وی درملنه کوي، یعنی مخکې تر دې چې د ایډز مرحلې ته داخل شي هغه وخت یې درملنه کېدای شي؟
بله، هغه مختلف سټیجونه لري. دا د اچ آی وی شمیر یا د اچ آی وی شمیر په بدن کې په هغه مطابق درملنه شروع کیږي. خوشبختانه اوس ډېر زیات درمل موجود دي چې نه پرېږدي اچ آی وی په مختلفو میکانیزمونو باندې. یو میکانیزم یې دا دی چې ما وویل چې اچ آی وی دا د بدن د دفاعي سیستم په خاصې حجرې دي هغې ته داخلېږي او هغې خپله کاپي جوړه، یعنی خپله اچ آی وی د انسان په بدن کې جوړېږي. نو د هغې مخه نیسي، نه پرېږدي چې نور دا اچ آی وی هغه حجرو ته ورسیږي، او یا
بله. ډاکټر صاحب، د هرې ناروغۍ په اړه تقریبا شاید ډېرو ناروغۍ په اړه موږ دا اورېدلي دي چې په اول مرحله کې درملنه آسانه ده، مخې آسانه نیول کېږي، خو چې یو ځل پرمختللی شوه بیا یو څه سخته ده. اچ آی وی څنګه دا هم همداسې ده که څوک په اول مرحله کې څنګه پوه شي او زر درملنه پیل کړي نو اثر به ډېر وي؟
د اچ آی وی د پاره بهترینه لاره وقایوي برخې دي چې باید وقایه شي. یعنی اچ آی وی بدن وانخلي، یعنی بدن ته اچ آی وی ونه رسیږي. که چېرته رسیږي نو ښه دا ده چې هغه په شروع کې کله چې تشخیصیږي ډاکټران پوهېږي، هغه بیخي مسلکي کار دی چې دوی مغه د اچ آی وی د پوه شي چې دا ایډز ته پرمختګ کوي یا ایډز ته ځي، نو هغه وخت کې ورته شروع کوي. نو انټي ریترو وایرل لکه مخکې چې ما وویلې دا د وایرس د معدوړونکي درمل دي او نه پرېږدي چې ناروغي ایډز ته پرمختګ وکړي. نو هر څونه مخکې چې دا کشف شي، هر څونه مخکې چې هغه لازم اهتمامات دي چې مریض ته پکار دي چې څه وکړي، هغه لازم تدابیر باید ونیسي. نور ته مدد انتقال دي که خپل ځان څنګه وساتي د نور ناروغیو نه، نو دغه ښه لاره ده. او ټولې ناروغۍ چې څومره زر تشخیص شي هغه زر درملنه کېږي، نو هغه زر پیشرفت مخه نیول کېږي.
ډاکټر صاحب، که یو څوک پوه شو په ځان چې اچ آی وی لري نو اولین اقدام یې باید څه وي، څه وکړي؟
په افغانستان کې او په ټوله دنیا کې، افغانستان کې د اچ آی وی پر خاص مراکز دي، هغه خپل مسلکي کسان لري، هلته باید ورشي. هغې وی لازم چې ستونه کوي که چېرته ضرورت وي درملو ته، هغه د درملو ته شروع کوي، او که نه وي هغوی ته د لارې ګودل ټول ښودل کېږي چې څنګه ځان د نورو ناروغیو نه وساتي. دې کې د بدن مقاومت بیخي راټیټېږي، نو دا نورو ناروغیو ته ډېر مساعد دي. ډېرې کمې عادي ناروغۍ چې موږ مقابله کولی شو که چېرته موږ د بدن مقاومت راټیټ شوی، موږ زر راکیباسي او دقیق بد حالت تنبیهي. نو هغوی ته ښودل کېږي چې څنګه ځان وساتي د نور ناروغۍ نه، کوم خوراکي مواد باید وخوري، کوم سپورتونه باید وکړي چې د دوی مقاومت لوړ شي او په ناروغۍ باندې اخته نه شي. نو ښه دا ده چې دوی هغه مسلکي کس ته یا مسلکي مرکز چې دلته وي هغوی ته مراجعه وکړي چې خوشبختانه په ټولو ولایتونو کې وشته.
بله صاحب، ډېره مننه کوروادن. اوس یوه پوښتنه دا ده چې که یو څوک په اچ آی وی اخته وي نو له هغه سره څرنګه چلند وکړو؟ په ایډز یا په اچ آی وی، په دواړو باندې، یعنی له ناروغ سره څه ډول برخورد پکار دی؟
دا دواړه دي. اما د ناروغ سره برخورد هم د ناروغ برخورد دی. ناروغ خپل مسؤلیت لري چې ځان وساتي د نور ته مرض انتقال نه کړي شي، او په ضمن کې دغه ناروغ ترحم ته ضرورت لري که د نورو ناروغانو په شان دي. او د دې فرق دا دی چې دا فکر کوي چې دا وژونکې ناروغي ده، نو د هغې ډېر زیات ترحم ته دغه لري، د مور پلار، د فامیل، د کورنۍ، د ښځې، د ټولنې ټول رحم ته ضرورت لري. دوی سره باید مینه وشي، دوی سره چون کار دا نه شي کولی، باید اقتصادي پیاوړی شي، اقتصاد مرسته ورسره وشي. که چېرته درملو ته ضرورت لري یا خوراکي توکو ته ضرورت لري، دا باید ورته برابر شي. نو دا د ټولنې مسؤلیت دی، د یو با مسؤلیته ټولنې په صفت باندې. همداراز دغه کې دا د ناروغ چې دی، دا باید نور هغه کومې د انتقال لارې چې دي، چا ته وینه ورنکي، جنسي مقاربت نور سره صورت ونه نیسي، او یا نورې کومې لار نه چې دا انتقالېږي، د هغې ځان باندې باید پوره تسلط ولري او مادې ځي بل چا ته انتقال نه کړي.
دا روحیت څومره مهمه ده که ناروغ ته سړی روحیه ورکړي، ځکه چې دا داسې یو ناروغي ده چې خلک یې ډېر بیرولي دي. که چېرته روحیه ورکړل شي دا څومره کومک کوي ورسره؟
ډېره مهمه خبره وه، ښه شو تاسو یاده کړله. دا ما د نورو ناروغیو سره فرق دا دی چې دا د ایچ آی وي او ایډز خبر اورېدل د مرګ خبر دی. اوس خو دا چې ښه شوی دی، خو پام داسې د مرګ سره نه دو، یعنی چې ته وژونکې ناروغۍ باندې اخته یې، نو دوی روحي ملاتړ ته ضرورت لري، هم د کورنۍ، هم د ټولنې، ان د دینی علماو ته چې هغې باید روحان هغه دغه شي آرامي شي احساس کړي، او د هر ډول دغه چې اړتیاوې چې لري که امکان ولري هغې ته برابرې شي، چې دا ځان روحان او د نورو اړتیاوو په مقابل کې یعنې نور ملاتړ لري. څومره چې دا روحان آرام یې، هماغونه د دوی د وجود مقاومت هم لوړېږي، او کولی شي چې دا وایرس چې دوی په بدن کې د هغې سره ښه مقابله وکړي.
بله، ډېره مننه کورودان. بیا به ورشو اوریدونکو ته مهرباني کوي، آزادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
اورم، السلام علیکم و رحمت
الله. و علیکم السلام. مهرباني صاحب،
ټول اوریدونکو تاسو د کمپنۍ څخه لاسته بشتو حساب تاسو د ټول اوریدونکو ته د نور ما په وخت کم دي، د ټول ما نه مختلف زب نظر د سر شریکم د مریضی پر برابر به نظرونه یاوه
د ایډز یا ایچ آی وی په باره کې، د ټولو مریضیو یا د ټولو ناروغیو په اړه نه؟
بالکل مننه. خیر اوسه، واکه نن دا رقم دی ناروغي خو چې دی په دغه ژمی کې بشي زیات شي، دلته په افغانستان کې خو موږ خپل وسیر خپل د سوبل دلې حال به سر شریکم په دغه ژمی کې چې دا هوا وسره اوري او ژمی او مننه هغه راتلونکي دی زو پر
ګوره. وروره، ما درته وویل چې موږ په ټولو مریضیو یا په ټولو ناروغیو خبرې نه کوو، ایچ آی وی یا ایډز ناروغي باندې خبرې کوو. د ایډز د ناروغۍ په اړه که کومه پوښتنه لري، معلومات غواړې، نو خبرې مو کوي. د ټولو ناروغیو په اړه خبرې نه کوو. بله اونۍ به د همغه ناروغیو، د تنفسي ناروغۍ چې تاسو ورته اشاره کوئ، او په ژمي او په یخنۍ کې پیدا کېږي، په دې خبرې وکړو.
د ډاکټر صاحب هم دغه یو غوښتنه ده چې دغه مریضي مخه په سره کم نیول کېږي، او په کوم کار باندې معنا چې دغه ناروغي چې سره ځي، معنا کومه ستونزه په انسان کې پیدا شي، دا ناروغي ورسره پېښ شي.
ښه، مننه. سلامت اوسې کورمو ودان. یو بل اوریدونکی لرو، ګوندې دوی د اصلي موضوع په اړه پوښتنه ولري. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ صاحب، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبري وکي. مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
استاد سی مرګ میلمانه ډاکټر صاحب ته سلامونه وایي.
سلامت اوسئ حاجی صاحب، مهرباني.
خو البته تړلې پښتنې نه وکولې، د ډیرو خلکو پښتنې حل شوي دي، خو کله کله موږ د لمانځه وخت په جمع اخته یو، نو راډیو دی خاص تعقیب نکو. نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې په افغانستان کې په کال کې څونه نفر په دې مریضي باندې مصابیږي، او څونه په اخته کېږي، او د دغه علاج په افغانستان کې په کوم هسپتالو یا په کوم روغتونو کې کېدای شي چې بیا هغه خلک و هغه ځای ته تشریف وروړي او د هغه علاج وکړي.
صحیح ده جوسف توخی کور دی ودان. بل اوریدونکی له روز ځان راو پیژنې ازادي راډیو مهرباني کوئ صاحب.
سلامونه مونږ کې هلي غزنفر صاحب بدله بارک زیم له کابل ولایت
له سلامات اوسې. مهرباني کوئ تاسو ژغ دې رو دی لو څل ور
اوس څنګه سو غزنفر صاحب وانسلی
سلامات اوسې. مهرباني
ما از ناروغی سیده دا پرنگرم دا ستونزه دا متعرفه مهمو درول دست که وطن که افغانستان که دلت دیگه خلق وادی و گلی و لطرو سمو دو تاسی دستی نیگی گفتو برم مشتره که تبیر دی دیگه است نو هلای کن دا در نروان و وقتا نروان دا روخی ساز پن سو دا لطکو که یاری گفتو ندی اخل مرستو که مالی و تخنیکی سی جول سی سیاد اخر لغی مگو تاسی ودوال دی تداوی لپاره نور ودونو تلال نسی همدل تا داخل په هیواد په افغانستان که تداوی وسی.
درست منن کرد ودن سلامت و سی. یو بل اوردون که امشتا تاسی همزان رو پیشنه آزادی رادیو ده. مهربانی کوی سب لستیدیو سر وصلی از خبری وکی. مهربانی صاحب
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام. مهربانی صاحب
ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړي. حضرت الله صاحب واجی صاحب ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. ستاسو میلمنو ته ډیر ډیر سلام کوم.
کور دی ودان
مننه ژوند دی واړو. نو د ډاکټر صاحب سمو دا غوښتنه د مخ په اړه راګوي چې دا پروګرام سم اوریدل مې وایي ځکه چې هلته زموږ وخت جمعات چې دا څنګه ناروغي ده نو چې دغه ناروغي باندې چې تل کله لږ وضاحت مشتراکي نو هم به ډېر ښه وي چې موږ په دغه ناروغي باندې پوه شو. او بل د دغه عصبي ناروغي پر برابر باندې تاسو
ډاکټرانو د عصبي ناروغي باندې نن خبرې نه کوو. ډېره مننه سلامت اوسئ.
بل ورځ
صحیح ده په سترګو
که بیا دغه یو پروګرام جوړ شي یا نور ورځې بیا موږ ته داسې یو پروګرام برابر
کړي
د نورو ناروغۍ باندې بیا موږ
بس صحیح ده. کور دې ودان مننه. خو زموږ د خپرونې وخت داسې ده چې تاسې وایست چې ستاسې د لمانځه وخت دی. خو خیر مننه زموږ خپرونې بیا هم اورېدی شي تکرارېږي. همدا خپرونه درې وارې تاسې اورېدی شي درې ځلې تکرارېږي او په ویبسایټ کې هم اورېدی شي. پرحال وس په ورشو ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب دې توخي صاحب پښتنو ته که ځواب وایست دی وایي که سم تاسو اشاره درلوده په افغانستان کې څومره روغتونونه شته دي او مخصوص روغتونونه دي په کوم ځایونو کې دي او دی دا چې څومره کسان مبتلا دي ما خو کومه احصایه کوم ارقام پیدا نه کړل. په 2000 کال کې چې له جمهوري حکومت په هغه وخت کې د عامې روغتیا وزارت یو څه ارقام خپاره کړي وو. فکر کوم چې 1015 نوي تنه وایي په ایچ آی وی اخته دي په افغانستان کې. خو وروسته وویل شول چې څه نور کسان هم په دې زیات شوي دي. اما ډیر باور وای نشته په افغانستان کې دی ایسایو باندې ځکه چې ډیر خلک خپل مرض پټوي لکه مخکې چې اشاره وشوه. مهرباني ستاسو تبصره سره
مننه. د ایډز لپاره یو مشخص نړیوال ارګان دی د یو این ایډز په نامه باندې چې په افغانستان کې فعالیت نه درلوده اوس خدای په افغانستان کې شته دی. د هغې د راپور د مخې 2023 کال راپور د مخې په افغانستان کې 13,000 کسان په دې ایچ آی وی په ایچ آی وی درلودونکي دي یا ایچ آی وی لري او د 4,500 پورې تخمین کوي چې ممکن دغه نه وي ځکه ځینې خلک ډاکټر ته مراجعه نه کوي د ځینو ستونزو د کبله یا خپله ناروغي دومره مهمه نه بولي. نو د همدې کبله دلته د 13,000 نه کسان دوی وایي چې دا موجود دي او تخمیني یې د 4,500 کس پورې تخمینوي. په خوشبختانه د ایډز د ناروغۍ او د ایچ آی وی د آګاهۍ دپاره په افغانستان د افغانستان په ټولو ولایتو کې مرکزونه شته دي. په ځینو کې په غټو ښارونو کې لکه په هرات کې په قندار کې په ننګرهار کې مراکزو تعداد ډېر دی په کابل په شمول باندې. خو مشخص د ایچ آی وی ایډز ډیپارټمنټونه دي چې په د ټولو ولایتونو کې شته، دوی کولی شي مراجعه ورته وکړي. هلته اوس فعلاً د ایر د ناروغۍ دپاره خاصې درملنې پروګرامونه شته دی چې هغه په ټول په نړیوال سټنډرډ باندې دي، او WHO، UNAIDS، یونیسف او نورې ادارې په دې برخه کې د دولت سره پوره همکاري کوي.
بل ډاکټر صاحب، په اتیایم او نیویم لسیزه کې له ایډز څخه ویره ډیره زیاته وه په درسته نړۍ کې، او توجه هم ورته ډیره وه، خو اوس د دې ناروغۍ په اړه ډیر څه نه ویل کیږي. حال دا چې لا هم هماغسې خطرناکه ده. د دې دلیل څه دی؟ دلیل یې دا دی چې لکه څنګه چې په پیل کې ډیره ژر ژر خپرېدله، اوس یې مخه نیول شوې ده تر ډیره.
په اوله کې بدبختانه دې پوره معلومات نه وو، لکه د کووید 19 باندې ناروغي وه، دفتر دا شو نړۍ حیرانه کړله، نو معلومات نه وو. دا 1903 کې فکر کوم د دې لومړنۍ پېښې دغه شوې چې مخکې د هغې نه مې خو چا نه پېژندله، د هغې نوم ورته کېښودلو شو او نړیوال ورته متوجه شو. کنفرانسونه او نړیوالې ادارې د دې لپاره وجود ته راغلې دي. او ډېره هېره وه، ما مخکې کیسه تاسو سره شریکه کړه چې دوی فکر کوي چې فقط وژونکي ناروغي ده، او د انتقال په لارو باندې څوک نه پېژده، عام پوهاوی ډېر کم و. نو اوس خو دا کووید چې راغی، دې ټولو 2000 نه وروسته دې ټولو دغه په نور نړیوالې ستونزې چې وې، خصوصا د روغتیایي دغه کړل، داسې خپل سوري لاندې راوستل. هغه توجه چې مخکې دې ناروغۍ ته کېدله اوس نشته دی ورته، او هماغه پروګرامونه چې مخکې په هماغه سطح باندې اوس په ټوله نړۍ کې نشته، ځکه دغه تمرکز فرق کړی دی، او اوس درمل د دې لپاره پیدا شوي دي. نو هغه غټه ستونزه چې پخوا موږ فکر مراکز دنیا درمل را پیدا شوی دی چې د وایرس د پرمختګ مخنینی سی، او ډیر کم پیښې په ایرز باندې بدلی کی.
ډاکټر صاحب، دا خو به دلیل نه چې پخوا دا ناروغي د پرمختللیو او شتمنو هیوادونو ناروغي ګڼل کېدله، لیکن اوس دا د غریبو هیوادونو ناروغي ده تر ډیره، ځکه چې پرمختللیو چاره کړې ده.
نه، ناروغي دلته شروع د ناروغۍ د افریقایي هیوادونو نه شوه.
د پیغه منظور ملي غیر نظر نه د شاخل افریقا شروع سو، لیکن کله چې توجه مو واوښتله په شتمنو هیوادونو کې، توجه واوښتله کله چې دا ناروغي هلته ورغله،
نو ټولو ناروغۍ لپاره همدغه شګنې د دوی ډېر زیات د ځان غم خوري. نو کله چې هغوی ته د دوی ناروغۍ خطر کم شي، نو واضح ده چې دوی علاقه ورسره کمیږي. نو دغه یو علت کېدلی شي، خو په عموم کې په ټوله ټولنه په ټوله نړۍ کې د دې لپاره د غیر پروګرامونه خو ډېر زیات شوي دي. او بل مهم شی چې دی، پیشرفت شي دا انتی ریترو وایرل درمل دغه دی رامنځته کېدل دي چې دا اوس پخوا ډیر دغه و. د یو کال د درملنې په امریکا کې هغه وخت کې فکر کوم د $50,000 نه د دې یو کال مصارف دغه نه ډیر زیات، ځکه یوازې یوې کمپنۍ دا انتی ریترو وایرل تولیدول او نور چا سره نه وو، او هغه د بزنس و هغوی دپاره چې دې مقابل کې ډېره مبارزه وشوله. اوس دغه درمل په ډېر عامه سطح په افغانستان کې مفت خلکو ته ورکړل کېږي، چې دا ډېر لوی تغییر دی. نو د همدغې وجې نه دغه شوی دی، دا مراکز شته دی په ټوله دنیا کې، د خلکو دولتونو توجه ورته شته دی. مخکې دولتونه همکاري نه کول، هغه ټول فکر کوي چې دا د غربي نړۍ ستونزه ده، موږ ناخته کېږو، حالانکه داسې نه ده. اوس په ټولو سره مخامخ دي، غربي نه غربي. ایډز نه مذهب پېژني، نه تور سپین پېژني،
د هرې بلې ناروغۍ په شان. لیکن د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې 1.3 میلیونه انسانان، یعنی 1.5 لک انسانان په ایچ آی وی اخته شوي دي، چې لوی اکثریت یې د درېمې نړۍ په هیوادونو پورې اړه لري.
ما مخکې مو ویل تاسو چې اوس په امریکا کې د ایچ آی وی پاتې کېږي ډېرو کمو پیښو کې دا په ایډز باندې بدلیږي. مقصد دا ټول د مغه انټرنټرو وایرل تاثیرات دي. نو یو علت یې دغه کېدلی شي چې دوی خپل دغه لري لومړیتوبونه لري او د ځان دفاع یې کړی دی، یعنې ځان دپاره یو سپر پیدا کړي چې هغه انټرنټرو وایرل دی وام رسیږي ناروغانو ته، ماشوم ته، غټ ته، ټولو ته. دریم نړۍ کې ماغه سطح باندې دغه امکانات نشته دی، خواوې نشته، خو یو څه شته دی چې هغه ټولنه هغه کومې ستونزې چې لري که دوی مراجعه وکړي د هغې هم شته دی. نو دغه هم یو دلیل کېدلی شي، خو داسې عام دلیل نه دی چې دغه نورې نړۍ کومکوي، نور خلک خپله دولتونه ورسره همکاري کوي چې د ایچ آی وي مقابله پر څه شکل باندې وکړي.
ډاکټر صاحب، څومره دا احتمال شته چې بیخي دا ناروغي له منځه ولاړه شي؟
ریسرچونه اوس هم لګیا دي، ساینسدانان په دې باندې کار کوي، په واکسین باندې کار کوي، د دوی په نورو درملو باندې چې هغه سایډ افیکټس شي اغیزې اغیزې چې د هغه څنګه راکمې کړي، د دوی د ایډز څوک چې په ایډز باندې اخته شي هغه مجبور دی چې هره ورځ خپل دوا واخلي او تر ټول عمر یې واخلي، چې څنګه د دغه مقدار راکم کړي، دوزونه راکم کړي، څنګه قوي دوا چې تاثیرات یې ډېری، یا داسې دوا چې بیخي ایچ آی وی په بدن کې د منځه ویسي. نو دغه باندې کار روان دی، ډېر امید شته دی په نږدې کلونو کې همدغه زیره موږ ټول واورو چې د دې لپاره واکسین پیدا شوي دی او د دې ناروغۍ قطعي درمل چې درکېږي ایډز نور وژونکی نه دی او عادي حالت
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې کورونا یاد کړه، د کورونا په وخت کې هم د ایډز یادونه ځینو کوله، له کورونا سره څومره ارتباط لري یا کورونا څومره تاثیر لري چې په یو څوک که په ایډز اخته یو کورونا شي ورسره هم زمانه څومره ورته تر نورو انسانانو خطر زیات متوجه دی؟
بالکل، دا سما د ایډز د بدن مقاومت راټیټوي. نور ناروغي خصوصا تنفسي ناروغي، کورونا د تنفسي ناروغي دی، تنفسي وایرس دغه دی، هغه بدن ته داخلي نو هغه شي په عادي حالت کې مسلمان سره مقاومت کولی شي. کورونا سره څو چې پیل باندې اخته یا ایچ آی وی ولري، نو هغه کې د نورو ناروغي کورونا تاثیرات هم ډېر شدید دي او په هغه کې زیاتر د مړینې سبب کېږي نسبت عادي خلکو ته.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب. قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په دې پروګرام کې ډاکټر فرید بزګر زموږ میلمه دی، په ایچ آی وی ایډز خبرې کوو. اوس هم اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو،
وعلیکم
السلام، سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
مننه الله دې خوشاله که کاروان ته محترمه ډېره ښایسته موضوع ټاکلې زه ساسه نشنه اورېدونکي عبدالله د تلم هلمند ولایت ته
مهرباني کوی اتل صاحب
قرباني سما یو سلام ډاکټر صاحب ته وایم. محترم کاروان صاحب، دا د ایک مریض چې د الحمدلله د افغانستان کې حکومت ده، نو د خدای څخه راځي او خبره ده چې د ډاکټر صاحب څنګه ما د غیبه پوښتنه ده چې دلته د ازمیر مشران وایي یا مثال د ازمیر په منډکه کې چې کوم ډاکټران دي هغه وایي دا د ایک مریض چې دا مثال د جنسي اړیکو څخه اکثره چې درامینځته کیږي او دا شی ایجنسی اړ کی چې مثال د خبرې دا اکثره به دا کوپنی وادو کې شوی دی خبر اندازې زیات هزار نو زما د ډاکټر صاحب ته مو د ډاکټر صاحب محترم ته دا پوښتنه چې واقعا نیواز د ایجنسی اړ کی څخه دا مریض را مې تکیږي که مثال نورم د شه د غستا عوامل څه چې دا مریض را مې سرواز محترم
اتل صاحب مخکې ډاکټر صاحب په دې په تفصیل خبرې وکړي ویل چې یوازې ایجنسی اړ کی نه دی بلکې نور عوامل هم شته. د وینې لاري د یو چا مثال ورکو چې په عربي هیوادونو کې وینې لبل چا خیستې او هغه سړی په ایډز ویروسو باندې دی ایچ آی وی اخته او هغه دته دا مرض انتقال شوی دی. یعنی ډېر نور عوامل هم لري، یو یې هم همدا دی. او خیر، او زموږ وطن ته چې اکثره راغلي دي ډاکټر صاحب په وینا له عربي هیوادونو خلکو دا ناروغي راوړې ده، دا ویروس. یو بل اوریدونکی شته، تاسو هم ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب.
بله، زما نوم جمهور خوشخوی ده، په ملي راډیو ته پخوانی کارمند.
بله خوشخوی صاحب، ټوله مو پیژنئ، په خیر راغلئ، مهرباني.
تشکر ستاسو موضوع نن څه شی ده صاحب رادیو نه لرم
په خوش خوش صاحب په ایډز باندې خبرې کوي چې آی وی ایډز نن ورځ ده
د ډاکټر صاحبانو څخه زما پوښتنه ده ده چې ایډز د څه شي څخه پیدا کیږي ما دومره اوریدلي چې دا د ډیرو ناوړو کارو څخه پیدا کیږي خو پوره تفصیل باندې زه هم نه پوهیږم که ما او اوریدونکو ته په دغه باره کې معلومات راکړي دا به ستاسو لطف او مرحمت وي ډیره درناوی
سلامت اوسئ ډیره زیاته مننه کور ودان خوشخوی صاحب ډاکټر صاحب قسم تاسو په دې اړه خبرې کړې دي خو دا رادیو پر لپسی خوم خلک نه اوري کله یو څوک په پایل کې واوري ځینې په پای کې واوري نو شاده چې واري بیا هم ورته وایست چې دا ناروغي څنګه پیدا کیږي د خوشخوی صاحب وایي چې ل ډیرو ناوړو کارونو للکه مو هم پیدا کیږي که څنګه مهرباني
اطمینان ده چې د ډیرو ناوړو کارونو نه یو ځل غیر محفوظ جنسي مقاربت د چا سره چې چای وی لري ممکن یو ځل همدغه سبب شي په افغانستان کې ډیر ستر لامل د د نورو په څنګه د زرقي مخدراتو استعمال د زرقي لارې نه چې زیاتره کسان د بدبختانه زمون ګاونډ ایران نه راغلي دي نو ډېر خطر د اچ آی وی پیښې په هرات ولایت او د ایران سرحد سره ډېر زیات دي نو یوازې د دغه جنسي اړیکې نه دي دا د ګډ د ستنو د ګډ استعمال هم در کېږي یعنې هر طریقه چې ینه د بدن بل کس وینې ته داخل شي هغه که مریض یې ورکړلی شي هغه که معتاد یې د بل ستنه استعمال کړي هغه که طبي وسایل یې په دغه باندې ککړ یي د مور نه ماشوم ته د مخکې ما ویل چې د مور نه ماشوم ته د دغه په وخت کې د حمل په وخت کې د زیږیدلو په وخت کې د شیدو ورکولو په وخت کې د امکان شته دی چې دغه ناروغي انتقال شي یوازې د جنسي اړیکې د دې لامل نه دی او دا هر چا ته مخکې مو دغه فکر مونږ کوو چې مونږ مسلمانان یو شکر الحمدلله مونږ ته نه انتقالیږي حالانکه دغه غیر محفوظ اړیکې که څوک ولري جنسي اړیکې که څوک ولري زرقي مخدرات په ګډه سره د استعمال کې هغه وسایل ستنې یې یا نور توکي یا دغه چي هغه چې هر توکي هغه ته رسیږي نو د انتقال طریقې مختلفې دي یوازې جنسي دغه نه دي جنسی اړیکې نه دي چې موږ دا خبره باید ټول اوریدونکو ته واسي
دا د نخې دي نو کله چې دا نخې په ځان کې ولیدي معنی دی وکي ما زما پوښتنه غوښتنه دا وه چې مل د نښو په باره کې قسم تاسې خبرې وکړې یو ځل بیا هم لنډې ورته ووایست چې کوم خلکو چې نه یې اورېدلې چې وایې ورې که مو دا نښې په ځان کې ولیدې معاینه وکړي
د ایچ آی وی په شروع کې کوم خاصې نښې نه لري کله چې بدن ته داخلیږي دا یوازې د وادي ریزش په شکل باندې ټوخی تبه ځانډردي ستوني درد د لافای وغدو پرستو په شکل باندې چې دا ډېر دوام نه کوي وروسته د څو هفتونو داخل کېږي خو بدبختانه دغه ناروغي ممکن څوک دغه وایرس ممکن څو کاله تر لسو کالو دولسو څوارلسو کالو پورې ما پېښې لیدلي دي چې تر څوارلسو هغه نه ډېر کلونو پورې ایچ آی وی درلوده او ایډز یا د ناروغۍ نښې نښانې پکې نه وي نو کله چې ایچ آی وی د بدن مقاومت بیخي راټیټ کړي یا د منځه یوسي نو هغه وخت دا ناروغي دا ایچ آی وی په ایډز بدلېږي یعنې ایډز ناروغي منځته راوړي چې دغه وخت کې در کېږي د بدن د بدن وزن دفتن ډېر زیات کمیږي نورې ناروغۍ په مقابل کې دا مقاومت نشي کولی په خولې کې په د فنګل انفکشن دغه چې وایي سپین پوښې نیولې هغه راپیدا کېږي د ژبې د شونډو وتل دي هغه وایرسي دغه د هغه رامنځته کېږي چې ډېر زیات کېږي او بېرته راځي دغه اسهالات یې پکې دوامداره ټوخیږي نورې ناروغۍ رامنځته کېږي کانسرونه مختلف قسمونه د جلدي کانسر رامنځته کېږي د دغه وژونکې ناروغۍ دي چې ایډز نورو ناروغۍ ته زمینه مساعدوي لکه موږ روغ خلک یو ناروغي کوم غواخر مثلا رزش یا سو یا بل تکلیف باندې تکوي نسناس باندې تکي کوم منګه که دوا وخرو یا د بدن د مقاومت په دا کې دا ناروغي د منځ دي خو هغه څو چې ایډز ولري هغه د مقابله نشي کولی او هر ناروغي هغوی ته وژن کیږي یا وژني.
او که لنډ دې وقایې په اړه هم ووایست ډېر لنډ چې وخت ډېر کم لرو.
بالکل اما د وقایې ډېر خاصې لارې دي د مرض د انتقال باندې. جنسي مقاربت باید محفوظ جنسي مقاربت دي که ښځه یې ولري باید یا سړی یې ولري باید کنډم نه استفاده وکړي. دغه د هغې باید اړیکې د مخدره توکي استعمالوي هغه باید محفوظ یو ځل استعمالوېدونکي مخدره توکي اوس موږ هغه تغذیه کول فراغی او بل د ماشوم مور کې ولري ماشوم اول دی کوم چې شي چې حمل باندې خلک حمل
نه ډیر مننه ډاکټر صاحب هم دومره وخت او سلامت او سي ډاکټر صاحب فرید بزګر وو ډیر زیاته مننه کور ودان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. لته سي درنو اوریدونکو هم ډیر منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او پښتنې مو وکړي د ازادي رادیو خبرونه اوس 24 ساعت اوریدای شي لمر سره اوسي.